افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی په خبرونه کې موږ نوري هر کله کوم نن د کورونا وایروس یا د کووید 19 ناروغي پر تشخیص او درملنې خبرې کوو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسمت ساروان د خبرونه اوروي.
د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې په یوه چاودنه کې یو ملکی وژل شوی. چین له دوه میاشتو وروسته د لومړي ځل لپاره په یوه ورځ کې د کورونا وایرس تر ټولو زیاتې تازه پیښې ثبت کړې او د روسیې د بهرنیو چارو او دفاع وزیران به نن ترکیې ته لاړ شي چې د دغه هیواد له چارواکو سره په ځانګړي ډول د لیبیا پر شخړه خبرې وکړي. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې په یو چاودنه کې یو ملکی وشل شوی دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي دا پیښه د ګمرک ریاست مخې ته نن سهار هغه مهال وشوه چې پر یوه موټر د سړک د غاړې ماین وچاودېده. د خبر پاڼې له مخې په پیښه کې درې نور ملکیان ټپیان شوي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. کندوز چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د دې ولایت په خان آباد ولسوالۍ کې نن سهار دوه تنه وژلي دي. د کندوز د امنیه قمندانۍ ویندوی هجرت الله اکبري ازادي راډیو ته وویل دا کسان له بدخشان څخه کابل ته روان ول چې د خان آباد او علي آباد ولسوالیو ترمنځ په لویه لاره کې د وسلوالو طالبانو له لوري له موټره کښته کړای شوي او بیا وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي او د دغو کسانو د وژلو د انګیزې په اړه هم څه نه دي ویل شوي. طالبان عموما په لویو لارو له موټرو هغه کسان کوزوي او وژني چې د پولیسو او عسکرو ګمان پرې وکړي. د افغانستان د متشبسینو عالی بورد وایي د پاکستان د لارو د بندېدو له کبله افغان سوداګرو نږدې 100 میلیون ډالره زیان کړی دی. د دې بورډ رئیس رحمدین حاجی آغا نن ازادي راډیو ته وویل پاکستان د افغان میوو د صادراتو پر مخ د سپین بولدک بندري لاره بنده کړې او اوس د سپین بولدک او تورخم له لارو یوازې افغانستان ته واردات کیږي. په همدې حال کې هندي چارواکو پرون وویل سره له دې چې پاکستان رسما له تیرو 15 ورځو هند ته د افغان سوداګرو د مالونو صادرېدو ته اجازه ورکړې خو د افغانستان له لوري د پاکستان له لارې هند ته هیڅ صادرات نه دي شوي. دوی وایي ګمان کوي چې پاکستان د افغان سوداګرو تجارتي مال ته اجازه نه ورکوي چې هند ته صادر شي. د افغانستان د هوایي چلند اداره وایي په راتلونکو درو ورځو کې هیواد ته نړیوالې الوتنې بیا پیلېږي. د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته د افغانستان په ګډون په اکثرو هیوادونو کې هوایي سفرونه وځنډول شول خو یو شمېر هیوادونو د کورونا وایرس په خپرېدو کې د شدت له کمېدو وروسته په تدریجي ډول الوتنې بیا پیل کړې. د روان جون په 9 نیټه امارات هوایي شرکت اعلان وکړ چې د روانې میاشتې په 15مه کابل ته الوتنې بیا پیلوي. د افغانستان د هوایي چلند ادارې مشر قاسم وفایي زاده ویلي د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټاکل شویو لارښوونو ته په کتو به الوتنې پیل شي. د دې ادارې په وینا د کورونا وایرس د خپرېدو او په نتیجه کې د هوایي سفرونو د ځنډېدو له کبله کامیر خصوصي هوایي شرکت 40 میلیون ډالره، د اریانا افغان هوایي شرکت 10 میلیون ډالره او د افغانستان ملي هوایي چلن ادارې شاوخوا 15 میلیون ډالره زیان کړی دی. د افغانستان حکومت بندیانو ته الکترونیکی تذکرې ورکوي. د افغانستان د محبسونو د تنظیم ریاست ویان فرهاد بایانی وویل له پرون شنبې څخه د امنیت شورا او د احصایې د مرکزي ادارې په همکارۍ دا پروسه په پلوچرخي محبس کې پیل شوې ده. بایانی د دې پروسې هدف د بندیانو د اصلي هویت او عمر د معلومولو ترڅنګ د هغوی د دوسیو څېړل وباله. بایانی دا هم وویل چې د ورځې به 300 تنو ته تذکرې ورکړل شي. د امریکا د اټلانټا شهر د پولیسو مشر په داسې حال کې استعفا وکړه چې د یو رستورانت په پارکینګ کې د یو پولیس په ډزو د یو تور پوستي سړي تر وژل کېدو وروسته خلک د مظاهرو لپاره سړکونو ته راووتل. د اټلانټا شهروالي کیشا لانس باټمز پرون وویل د وبش کلن ریشارد بروکستر وژل کېدو وروسته یې د پولیسو د مشرې ایریکا شیلدز استعفا منلې ده. ښاروالي په یوه خبري کانفرانس کې وویل فکر نه کوي چې د مرګوني ځواک کارول دي د توجیه ور وي او سمدلاسه یې د پولیسو د مشرې د دندې د ځنډولو غوښتنه وکړه. د بروکس په نوم دغه تور پوستی ځوان په داسې حال کې وژل کېږي چې د امریکا په متحدو ایالتونو او نورو هیوادونو کې د پولیسو د ظلمونو او توکمیز توپیر پر خلاف مظاهرې روانې دي. دا مظاهرې وروسته له هغې پیل شوې چې د جورج فلوید په نوم یوه تور پوستی د می د میاشتې په 15مه په میناسوټا ایالت کې د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. د پولیسو افسر نږدې 9 دقیقې د هغه پر غاړه خپل زنګون ایښی و چې بالاخره فلوید د سا د بندېدو له کبله ومړ. د روسیې د بهرنیو چارو او دفاع وزیران به نن ترکیې ته لاړ شي چې د دغه هیواد له چارواکو سره په ځانګړي ډول د لیبیا پر شخړه خبرې وکړي. د لیبیا په پلازمېنه ترابلس کې د ملي وفاق حکومت چې ترکیه یې ملاتړ کوي د ملګرو ملتو لخوا په رسمیت پیژندل کېږي، خو روسیه، مصر او متحده عربي امارات د دغه هیواد په ختیځ کې د پیاوړي پوځي خلیفه هفتر د ځواکونو ملاتړ کوي. ترکیې ته د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف او دفاع وزیر سرګی شویګو پر سفر د روسیه او ترکیې د ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان ترمنځ په خبرو کې موافقه شوې وه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه پلاوی به پر سیمه ییزو مسایلو سلام مشورو پر همغږۍ بحث وکوي. او چین له 2 میاشتو وروسته د لومړي ځل لپاره په یوه ورځ کې د کرونا وایرس تر ټولو زیاتې تازه پیښې ثبت کړې. د چین د روغتیا ملي کمیسیون ویلي چې نن یکشنبه په دغه هیواد کې د کرونا وایرس 5 تازه پیښې ثبت شوې چې د دې وایرس د بیا خپرېدو په اړه یې اندېښنې راپورته کړې دي.
روغتیا د ژوند شتمني.
د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو د روغتیا د ژوند شتمني په دې خبرونه کې مو نوري هر کله کوم. نن د کورونا وایروس یا د کووید 19 ناروغي پر تشخیص او درملنې خبرې کوو. لکه چې د کورونا وایروس په افغانستان کې خپور شوی، پرې د اخته کسانو د تشخیص او د ناروغانو د درملنې په برخو کې ډېرې ستونزې موجودې دي. په هغې چټکۍ سره چې دغه وایروس په افغانستان کې د خپرېدو په حال کې دی او هره ورځ سلګونه کسان پرې اخته کېږي، د مشکوکو پیښو د تشخیص لابراتوارونه او دغه راز د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره ویل کېږي روغتیایي امکانات ډېر محدود یا کم دي. د ستونزې ته په پام د افغانستان د روغتیا نوي وزیر تېرونه اعلان وکړ چې خصوصي روغتونونه به هم له دې وروسته اجازه ولري چې د کووید 19 ناروغانو درملنه وکړي. د وروسته رسمي شمیرو له مخې تر اوسه په افغانستان کې د کورونا مثبتې پیښې له 40 زرو او له امله د مړینو هم له 4.5 سوه واوښتي. په ټوله نړۍ کې بیا د کورونا پیښې څه کم 8 میلیونو ته نږدې شوي او د مړینو یې له 4.3 زرو اوښتي او له 2.5 زره زیات هم وبخي له 4.6 زرو زیات هم رغېدلی دي. په خبرونه کې مو ډاکټر اکرم ملک زی او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویاند اکمل سمسور ته بلنه ورکړې. ښاغلی ملک زی له جرمني او ښاغلی سمسور هم له کابل د ټلیفون له لارې راسره وصل دي. دواړو میلمنو ته هرکلی وایو. بله، مخکې له دې چې میلمنو ته ورشم د ټلیفون شمیرې لانوم، تاسو کولی شئ چې په داخلي شمیرو له موږ سره تماس ونیسئ. 0 9 9 2 2 5 5 د غراز 0 9 9 2 3 5 4 0. په بین المللي شمیرې هم کولی شئ چې تماس راسره ونیسئ. 0 0 4 0 2 1 1 1 4 0 د افغان بي سیمه تاسو ته شمیرې لارې هم کولای شئ چې موږ ته پیغام راوستوي او خپل پوښتنه مطرح کړي. او د غراز د ازادي رادیو د اسکایپ لارې هم کولای شئ چې راسره تماس ونیسئ. رادیو دات ازادي مو هم آدرس ده. خاغلو ملمنو ته خراغلاست وایم. بله، لومړی پوښتنه به د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له ویان ډاکټر اکمل سمسور څخه وکړم. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې له خاغلی سمسور سره مو اړیکه پرې شوې ده، خو ډاکټر صاحب اکرم ملکزی له جرمني را سره وصل دی. بلې ملکزی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلام علیکم نوری صاحب.
ملکزی صاحب، کرونا وایروس خو لکه د نورې نړۍ په څیر په افغانستان کې هم په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی. تر اوسه پورې د دغې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره ډېر تبلیغات شوي دي. په افغانستان کې هم د مختلفو لارو خلک خبر شوي دي. کوم عمده لارښوونې باید په پام کې ونیسي چې خلک پر دغه وایروس اخته نه شي؟
نوری صاحب، دومره خبرې چې په تیرو څلور میاشتو کې شوي دي، ظاهرانیم چې سړی اوس کومه نوې خبره وکړي. خبره دا ده چې هر څومره چې سړی خبرې کوي، ما ته داسې ښکاري چې د ډېرو هېوادوالو، البته نه یوازې افغانانو بلکې ټول نړیوال خیمه، زه خپله هم دې جرمني کې چې زه اوسېږم دلته هم داسې ده، په یو غوږ باندې نه وځي بل غوږ نه بېرته وځي. که داسې وي هم بده نه ده، ځکه که یو غوږ نه ننوځي بل غوږ نه چې وځي یو پوټی په مغزو کې پاتې کېږي. د ځینې کسانو چې دی بیخي یو غوږ نه نه ځي بل غوږ نه چې اخوا نه تېر شي، بېرته لکه پینګ پانګ توګو نه په شا را ځي. خبره دا ده چې هر څومره چې سړی وای وای وای، خلک پرې عمل نه کوي.
همدا علت ډاکټر صاحب ملکزی چې موږ په خپرونه کې په تیره بیا د روغتیا خپرونه کې او نورو خپرونو کې که نور د کرونا پر ناروغۍ په درملنې یا نورو اړخونو باندې غږیږو، بیا هم موږ تر ډیره وسوسه دا هڅه کړې ده چې د دغې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره پر هغو د هغو سپارښتنو یادونه وکړو یا د نورو چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت لخوا یا دغه راز د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا خلکو ته ورکول کیږي، تر څو پورې چې دغه وبا ډېر خپره نه شي. خو لکه څنګه چې تاسو هم وویل چې خلک بابې زبولي، در حال په داسې حال کې چې دغه خطر ډېر جدي دی، ولې؟ آیا دا فرهنګي ستونزه ده؟
دا نو تاسې ستونزه داسې زه داسې به ووایم چې ځینې کسان په موضوع نه رسېږي، وای نه رسېږي په موضوع باندې. خو داسې به ووایم، افغانستان خو یو بېوزله هېواد دی، د ډېرو افغانانو نه سړی ګیله نه شي کولی. نوري صاحب، زه به د تخنیکي همکار باندې غږ وکړم چې زه خپل غږ بیا اورم. داسې ازنګاکوي سره چې زما خپل لاسپیکر بند دی، نه پوهېږم دا څه علت دی چې دا غږ ازنګاکوي بېرته.
زنه پویګم بلې نه پویګم چې اوس هم تاسو غږ اورئ کنه؟
اوس نه اورم، نه اوس ښه. نو داسې به ووایم، علت دا دی، زه خو افغانستان خو یو بېوزله هېواد دی. هغه دا دی چې هلته ګوره ماسکونه لږ دي، هلته بل دا دی چې ډېر خلک په یوې ورکوټې کوټې کې تي اوسېږي، په یو ځای کې اوسېږي. خلک ځان ته قابونه بېل نه لري. ډېر کسان چې دي د یوې کاسې نه ډوډۍ خوري، ډېر کسان دي چې یو جام نه اوبه څښي. هغه دا خو د بېوزلۍ خبره ده. زه اوس د مړې اروپا نه خبره کوم. دلته خو دومره ماسکونه اوس پیدا شوي دي چې هر ورځ اعلانونه ویلانونه یو مغازه نشته چې هلته ماسک پکې ایښودل شوی نه وي چې د اخیستلو دپاره، او دومره الکولونه دلته ایښودل شوي د لاسو دپاره، دومره لاسکاخي دي چې څه وایي. بیا هم چې ګورې ورځ په ورځ دلته اوس اروپا کې داسې نه دی چې اور کورونا د منځه تللې ده، بیا هم شته دلته. خبره دا ده چې خلکو مغزو ته دلته اروپا خبره کوي، دا نه ځي چې دا مرض کومې لارې نه تېرېږي. یو مثال وایم، څو ورځې مخکې ما خپله کور ته مې یو کارګر بستکار مې راوستی و کار دپاره. نو هغه بیا یو شی په دې چې یوازې و، یو شی و هغه داسې دیوال کې مېښه و. ما ته یې ویل چې دا ټینګ ونیسه. ما چې ټینګ ول، هغه د مخې دومره راته نږدې کړم، لا حول ولا قوت. تا خو د یو بل نه کرونا ناروغي تېرېږي، او ماسک هم نه واچولی. هر څومره مې چې ورته دا ماسک واچوه، وایي نه نه زه بیا سهار نه شم راښکلی. ښه، مل بخنه غواړم ته داسې نه شم کولی. یعنی دا چې د خلکو مغزو ته نه ځي. اوس به یو څو مثال د افغانستان برخه کې ووایم. ما څو ورځې مخکې واورېدل، اختر ورځ وه، ځینې دوستان یو کو نه بل کور ته لاړل. هغه ویل خدای دپاره، تا خو د کرونا وخت ولې راغلی یاستې؟ وای خلکو، تاسې هم پاک خلک، مونږ هم پاک خلک. تاسې هم روغ، مونږ هم روغ. نو څنګه کرونا؟ مونږ ته کرونا خو ناروغ سړي نه تېرېږي سړي ته. کورن ویریس دغه چې ده سره ویلای شي چې دغه خلک پوښیني چې کورونا ناروغي د کومې لارې نه تیریږي. کورونا ناروغي د هیڅ چا په تندي لیکل شوې نه ده، او کورونا ناروغي خو دې نه تیریږي چې د انسان د یو پوټی د لاړو بچر کې نه یو بل نه تیریږي. یو بل ته چې سړی د اختر مبارکي ورکوي، لاس ورکوي، دی خو بیا یو بچر کې د لاړو په لاس باندې ولیږي، لاس نه بل چاته تیریږي. خبرو په حالت کې سړی چې یو بل ته نږدې وي د یو د لاړو بچر کې تیریږي. دا خبره ده زه یو ځل بیا وایم چې هیڅ هغه خلک چې د کورونا نوم یې اورېدلی خو دی تر اوسه پوښیني چې کومې لارې نه تیریږي. وایه 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 بیا هم نه رسېږي خلک پرې.
مننه ډاکټر صاحب، بیا به هم تاسو ته وردر کو د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت ویاندوی ډاکټر اکمل سمسور هم بیرته سره وصل شوی دی. سمسور صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. سمسور صاحب، په افغانستان کې مخکې مو ویل چې د کورونا وایروس په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې دی. دغه وایروس خپرېده ته په پام سره ستاسو وزارت تر اوسه د مخنیوي لپاره او دغه راز د تشخیص او درملنې په برخو کې څه نوي اقدامات کړي دي؟
نوری صاحب، مونگا وکورو نو مونگا پا افغانستان کی مریضان یا خلق پا دریو کتگوری تقسیم کردی دی دی وزارت نوی رهبری شراغلا نو مونگا خلق طول پا دریو کتگوری که تقسیم کرد. پا دریو کتگوری نو مانا دا چه هاگا خلق چه دروغ دی لاتروف اراز و علائم ندی پیدا کردی نو دا یو کتگوری خلق دی چه آغا خل کورو کی دی یا پلارو کسو کی گرد دی. نو له دې ته د پاره موږ دا وایو چې صحیح پیامونه ورکو، ورته وایو چې یو بل نه فاصله ونیسي، د ماسک باندې او لاسونه او که ضرورت نه وي نو له کور نه ووځي. نو دا خو یو هغه اوله کټګوري خلک. دویم کټګوري خلک هغه مریضان دي چې خفیف مریضان دي یا اراض و علائم لري، متوسط خو په کور کې دي، یعنی تداوی په کور کې کیږي. نو بیا وزارت صحت عامې دې په دې ستراتیجي کار وکړو چې څنګه موږ دغو خلکو ته رسیدګي وکړو. حد اقل هفتی کې یو ځل پوښتنه وکړو چې دغه خلک چې لږ مریض دي، یو ډاکټر یا یو نرس هفتی کې یو ورته دو پوښتنه وکړي تر څو د دو حالت نور هم خراب نه شي. نو دا خو دویمه کټګوري چې هغه خلک چې په کور کې دي، یعنی د کور په تجرید کې یا قرنطین کې دي، نو هغو سره وزارت د ثقافت څنګه کومک کولی شي. درېیمه کټګوري خلک هغه دي چې حالات یا حالت یې ډېر خرابه شوی، د شفخانې ته ضرورت لري. او د دې دپاره موږ نوې ستراتیژي وزیر صاحب سره جوړه کړه. هغه دا وه چې د کورونا تداوی یا د کورونا مریضانو ته خدمات صرف د کورونا په شفخانو کې باید چې ارزان نه شي. ټولې شفخانې د افغانستان په شمول د خصوصي سکتور باید چې مشخص هغه د معیاراتو مطابق ځان آماده کړي تر څو د کورونا مریضانو ته خدمات عرضه کړي. نو دا خو دا درې کټګوري کې دغه نوې پالیسي کې دغه تغیرات راغلل تر څو د افغانستان د وزارت ظرفیت هم زیات شي او مریضانو ته خدمات هم زیات شي. خصوصي سکتور هم په دې کې شامل کړي چې هغه
بله. سمسور صاحب، تاسو ښه یادونه وکړه. تاسو څه ډول دغه په کټګوري باندې ویشلی شئ؟ څه رقم دغه په څه ډول باندې دغه کټګوري خلک معلومولی شئ؟ هغوی چې روغ دي او هغوی چې خفیف علائم او نښې نښانې لري چې په کور کې وي او ډاکټر یا کوم نرس هم احوال اخلي.
خود د دې پر هغه خلک چې روغ دي، روغ هغه خلک دي چې تر اوسه اراض علائم نه دي، یعنی یا نه تب لري، نه ټوخی لري، نه ځان درد لري، یا نور کوم اراض علائم نه دي پیدا کړي. نو دا هغه خلک دي چې تر اوسه روغ خلک دي، یا کېدای شي دوه ورځې بعد دا به ناروغ شي. نو دا دغه اوله کټګوري ده. دویمه کټګوري خلک هغه دي چې هغه په کورو کې دي، او وزارت او هغه صحي کارکونکي چې په کلو کې دي یا په بانډو کې دي یا په محل کې دي، هغه به خبر دي چې په کوم کور کې د کووېډ یا د کورونا مریض موجود دی.
په دې معنی سمسور صاحب چې دوی نمونه اخیستل شوی دي، آیا راغلي روغتونونو ته مراجعه کړې ده چې معلومیږي چې دوی د نخي خفیف نخي د کورونا لري؟
د بعضو نمونې اخیستل شوي دي، لابراتواري معاینات شوي دي او د هغه مطابق باندې مونږ وایو چې دا اوس په کور کې دي او کور کې په تجرید کې دي. مګر بعضې خلک داسې دي چې د هغو نمونې نه دي اخیستل شوي، مګر کلینیکي اعراض او علایم چې ډاکټر صاحبانو لیدلي دي، د وینې معاینه یې ورته کړې، ایکسرې ورته کړې ده، نو له هغه نه دا معلومیږي چې دا مریض د کورونا یا د کووډ مریض په تاور باندې قبول شوی ده. نو ځکه مونږ وایو چې د کلینیکي اعراض او علایم او د لابراتواري معاینه یا د پی سي آر د ټیسټ مطابق دا خلک چې کوم بعض خفیف مریضان چې دي هغه د کورو کې اوس دي.
یعنی هغوی چې د کورونا مثبت وایروس په بدن کې تثبیت شوی دی او اغراض او علائم نه ښکاري، هغوی ته سپارښتنه کوي چې په کور کې قرنطین شي، بیا هم تاسو احوال اخلي. او هغوی چې ډیر جدي دي یا په همدغه ناروغي باندې اخته شوی وي په کووید 19 او روغتیایي خدمتونو ته ضرورت لري، هغوی بستروي د دواړو تاسو یعنی پالنه کوي؟
بله، اوس پالنه به انشاءالله د دواړو نه کېږي. مخکې صرف دا و چې صرف هغه وخیم مریضان په شفخانو کې وو او کوم مریضان چې په کورو کې وو هغو ته رسیدګي نه شوه کېدای. د وزارت د صحت عامه نوې رهبري چې راغله هغه ویلي چې باید چې دې مریضانو ته مونږ رسیدګي وکړو، که رسیدګي ونه کړو خدا نه خواسته همدغه د کورو مریضان به ډېر زیات حالت به خراب شي او دا به داسې شي چې بیا به په شفخانو باندې بار ډېر زیات شي او شفخانې به ونه سي کړای چې دوی ته خدمات عرضه کړي. نو اوس په دې باندې کار روان دی چې څنګه موږ په کورو کې د مریضانو ته خدمات عرضه کولای شو.
ډاکټر سانسور، موږ اکثرا راپورونه لرو چې تر اوسه پورې هغه څه چې دغه د کورونا وایروس په چټکۍ مخ په خپرېدو دی، تر اوسه پورې چې لازمه ده لابراتوارونه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې نه دي جوړ شوي، ولسوالۍ خو لا پرېږده په ډېرو ولایتونو کې. تاسو اوس یادونه وکړه چې خصوصي روغتونونو ته هم دغه دنده سپارل شوې چې هغوی هم د کورونا مشکوکې پیښې تثبیت کړي او د کووید 19 ناروغانو درملنه پیل کړي. فکر نه کوي چې تر اوسه پورې بیا هم په دې برخه کې ډېرې ستونزې شته؟ هغه روغتونونه چې د دولتي روغتونونه چې د کووید 19 ناروغانو لپاره ځانګړي شوي وي، هغو کې هم ډېرې ستونزې موجودې دي. یعنی په دې معنا چې داسې اورېدلي چې متخصص ډاکتران نشته، متخصص نرسان نشته، روغتیا پالان نشته چې د هغوی سمه درملنه وکړي. او که د درملو په برخه کې راشو، ځینې نورې پوښتنې هم دي چې وروسته مطرح کوو. په دې کې تاسو څه وایي چې آیا ټول دغه روغتیایي سکتور سره لاس یو کړی دی، آیا دا به سره یو موټی شي؟
ان شاء الله امیدواری خوم دې ته چې ټول روغتیایي سکتور د کووید 19 په خلاف منسجم شي او بیا موږ ټول یو ځای په خلاف درستی کو. مشکل دی کووید 19 اختصاصي شفخانی ته جوړې شوی وي، نو اکثره دا شفخانی نوی جوړې شولې او موږ او تاسو په دې پوهیږو چې د یو شفخانی کې د شفخانی د خدماتو کیفیت ښه کولو کې ټولو نه
بلې ګمانم چې سمسور صاحب زما غږ لکه چې ستاسو غږ پریشو اړیکه مو تاسو سره از متخنیکی همکار به هم اشاره کوي چې نه اړیکه پرېښې ده. ډاکټر صاحب ملک زای، تاسو خو د ښاغلي سمسور خبرې واورې، د څومره تاسو سره موافق یاست؟ آیا دغه چې اوس وضعیت روان دی، آیا فکر کوي چې کافي خدمات د کورونا د وایروس د هغه کسان چې د کورونا مثبت وایروس لري یا د کووید 19 ناروغي باندې اخته دي، آیا دغه اجراءات تر اوسه پورې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت کړی دي، دا کافي تاسو بولئ؟
زه د افغانستان برخه کې ډېر څه نشم ویلی ځکه چې زه هلته نه یم، هغه ځینه لري یم. کوم شی چې سمسور صاحب یاد کړ هغه کټګوري چې دی وویل، زه هغې سره موافق یم چې رښتیا همدغه کار معقول دی. په اروپا کې هم داسې ده، داسې نه ده چې هر څوک چې د هغه ټیسټ مثبت وو هغه به روغتون ته لیږل کېږي. نه، ځینې کسان په کور کې هغه ساتل کیږي، بیا دم په دم البته په اونۍ کې یو ځل یو ډاکټر ورته ځي، د هغوی نظارت کوي، کنټرول کوي، بیا په عین وخت کې د هغه د کورنۍ ټول غړي هلته کنټرولېږي. بیا په اروپا کې یو شی ده ډېر مهم ده، د هغې ضرورت کنټکټ پرزون، یعنې دا چې هغه کسان چې ورسره اړیکې لري ټکی په ټکی لیکل کیږي چې چا سره اړیکې نور درلی، بیا نور کسان هتا هم کنټرولېږي. دی ته مثال په توګه وایم، دلته زاړه کسان په یوازې په کورو کې خپله پالنه نه شي کولی، یو یو کس زوړ کس په کور کې دی، نو دې ته به یو نرسه ورځي، د هغې ځانې انځي، ګولۍ ورته ورکوي، که پچکاري ضرور پچکاري ورته کوي. څو وخت مخکې زمونږ د رنځوران نه چې یو کس په کور کې یوازې دی، یو نرسه خپله ناروغه نه شو بلکې تست پوزیتیو مثبت وهغه، زه په زیات روغتیا وزارت نه ما ته ټیلیفون راغی چې دا رنځور خو ستا رنځور دی، ته خپله دا رنځور ته وګوره، تست یې کړه، آیا دا مثبت دی او که نه، ځکه د دې پالندویه ناروغه وه. یعنې د دې کس چې دا خپله مثبته وه هغه رنځور یې پاله، د دې رنځور شاوخوا ټول کسان کنټرولېږي، اته ډاکټر نه نیولې خپلوان ټول شاوخوا ته کنټرولېږي. نو دا زما پوښتنه به د سمسور صاحب نه دی چې دوی څومره امکانات لري. واضح ده یو بېوزله ولس نه سړی د اروپا په سویه توقع نه شي کولی. خبره دا ده چې یو څوک چې مثبت دی د هغې شاوخوا د ټول کورنۍ غړي اول دا چې تستېږي او که نه تستېږي، بل دا ده چې آیا د دې نور اړیکې تمه چې چا سره دي هغه کسان ته اول لیږل کیږي او که نه لیږل کیږي، دا به ډېره مهمه پوښتنه وي.
بلې ډاکټر صاحب ملک صاحب مننه. سمسور صاحب، لکه چې د ټلیفوني اړیکو کې موږ ستونزه لرو، مخکې مو اړیکه پرې شوې وه، تاسو به حتما د ډاکټر صاحب ملکزي خبرې اورېدلې وي. دا ښه پوښتنه وه، مخکې هم دغه پوښتنه موږ مطرح کړې چې یو څوک چې په کورنۍ کې په کورونا وایروس اخته کیږي، آیا ټول غړي یې معاینه کیږي که نه، او څه سپارښتنې ورته کیږي؟ مهرباني.
ملک صاحب ډېر خوشي ته اشاره وکړه، په نوي ستراتیژي کې دام دي چې ټول هغه تماسونه چې د یو مثبت واقع سره شوي وي هغه باید پیدا شي او مسلسل تر دوه هفتو پورې مانیټور سي، یعنی څوارلس ورځو پورې هغه د نظارت لاندې ونیول سي چې آیا کوم اعراض او علائم پیدا کوي که نه کوي. نو چونکې افغانستان کې د منابعو کمی موږ لرو، د مالي خو د بشري منابع بیا موږ سره شته، په نوې ستراتیژي کې یا نوې پالیسي کې داسې لیکل شوی دی چې د تحصیلات عالی یا د پوهنتونونو شاګردان او د مکتب شاګردان دا به په هایست کانټیکټ ټریسرز نیول کیږي او دا دوی ته به روزنه ورکول کیږي، او لنډه روزنه چې صرف دا دوی دوی ته باوال ورکوي چې دغه یو مثبت واقعیا مثلا په یو کلی کې وشوله، خو د دې تماس له چا سره شوی دی چې دا بل کلی کې ده، نو هغه کلی کې به یو چا ته اول ورکول کیږي چې ته یو ورته ورشه، یو فارم الکترونیک فارم وی یا کاغذی فارم وی هغه فرما ډکه کا او وی ګوره چې دغه سړی حالت څنګه دی، او هغه تم خبر ورکا چې ته یو مثبت واقع سره نږدې شوی، د څوارلس ورځو دپاره ځان قرنطین کا او احتیاط کوه چې د کورنۍ نورو غړو ته دا مرض ور خپور نه کړي.
بلې سمسور صاحب، راځو دې ته چې د تشخیص په برخه کې، لکه چې دا وایروس په افغانستان کې خپور شوی دی، څومره لابراتوارونه د افغانستان په څومره ولایتونو کې ورته جوړ شوی دی؟
موږ تقریبا مکمل لابراتوارونه چې لرو یو لس لابراتوار لرو چې په هغه کې د کووډ 19 معاینات ترسره کیږي.
دا په د افغانستان په یولس ولایتونو کې دی او که په مرکز کې ډیر زیات دی؟
معمولا موږ دغه زونونه ته حساب وکړو، نو په دې کې داسې دي چې یو په بلخ کې ده، یو ننګرهار کې ده، یو قندهار، یو هرات کې ده، یو پکتیا کې ده، نو دا پنځه دلته دي، او نور باقي مانده چې دي هغه بیا په کابل کې دي.
تاسو دغه وضعیت وینئ د افغانستان، کرونا وایروس د افغانستان ټول ګوټ ګوټ ته خپره شوې ده، آیا کوم پلان لري چې دغه د تشخیص لابراتوارونه د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم جوړ کړي، تاسیس کړي؟ ځکه چې ډېر اورېدونکي دغه پوښتنې لمونه مطرح کوي.
و پلان کې شته د پی سی آر درې پایې نوي ماشینونه دا یو هفته مخکې راورسېدل. پلان هم دا ده چې مرکزی افغانستان یعنی بامیانو تم باید چې هلته فعال سي. دویم دا ده چې په نوې ستراتیجی کې مونږه خصوصي سکتور دخیل که، خصوصي سکتور لابراتوارونه ماشین لري او انسانی نیورو یا انسانی ظرفیت هم لري، فقط اوغو ته ټریننګ ورکول پکار دي تر څو د خصوصي لابراتوارونه چې کب افغانستان کې موجود دي چې هغه د همدغه معاینات اوسي کړای، هغو خلکو ته څوک چې توان لري او د اقتصادي له لحاظه خپل معاینات په خصوصي لابراتوارو کې کولای شي، او هغه کسان چې څوک توان د مالی توان نه لري نو هغه به بیا دولتي سکتور هغو ته رسیدګي کوي.
سمسور صاحب، د مشکوکو پیښو ډېرې زیاتې دي په افغانستان کې، تاسو د دغو لابراتوارونو کې چې یولس اوس فعال لري څومره ظرفیت لري، څومره نمونې کوی شئ چې هغه معاینه کړي او هغه وروستۍ نتیجه ترې واخلئ په یوه ورځ کې؟
په یو ورځ کې د مونږ اوس هغې اکثر هغه معاینات چې کوو 2000 معاینې مونږ په یو ورځ کې کولای شو، او دا په دې حال کې ده چې د مونږ د لابراتوارونو سټاف چې ده هغه دوه شفټه کار کوي. نو کووید 19 یو مشکل بل هم چې را پیدا کړی هغه دا ده چې بعضې د لابراتوار یا صحي پرسونل کله چې په دې اخته شي هلته بیا په لابراتوار یا شفخانه کې خدمات تکنی کیږي. نو اوس پورې مونږ 2000 یعنی ټیسټ روزبره کوو.
داسې راپورونه ما هم مونږ ترلاسه کړي دي چې اکثرا تشخیص په برخه کې ځینې ستونزې شته، ځینې ډاکتران دغه د کرونا وایروس هم تشخیص نه کوي او ناروغي بله بولي او هغوی ته درمل ورکوي چې داسې راپورونه مو درلودل چې دغه درمل چې هغوی ته د بلې ناروغۍ په خاطر باندې ورکول شوي، اصل ناروغه کرونا باندې اخته شوي خو ډېرو هم د مرګ تر کومې رسولي دي. آیا په دې برخه کې تاسو د مخنیوي لپاره کوم تدابیر لرئ؟ آیا داسې کوم اقدامات مو کړي دي چې ډاکتران په خپل سر له دې کار ډډه وکړي؟
و دیکھ نوری صاحب، دو مشکل ہو. یو مشکل خدا سے وہ چھ خصوصی سکتور یا آغا ڈاکٹرانو چھ خصوصی پریکٹس کولو یا شخصی پریکٹس کولو وہ تو اجازہ نہ ہوا چھ دی کرونا مریضان تداوی کی. نو وہ بس کول چھ دی کرونا مریض بے دی موریقی پا نوم باندے واغست بیا بے تداوی ورتا شروع کرا تر څو د وزارت د صحت عامې د نظارت نه خلاص شي. نو نوې پالیسي سه تغییر کړه، مونږ وویل چې خصوصي سکتور حق لري چې د کووید 19 مریضان تداوی کی، هغه د مراقبت لاندې ونیسي، مشکل نسته، لطفا خلک د مورقه په نوم باندې متداوی کوي. دا یو برخه وه. دویمه برخه دا ده چې مونږ د ډاکټر صاحبانو ظرفیت هم لږ ټیټ وو، او هغه کم ظرفیت د دې باعث شوی وو چې کله به دو دوی هغه سټریپ ټیسټ وکړو د ټایفاید دپاره یا د مورقي دپاره، د هغو آی جی ایم به مثبت وو، یا به دو دوی داسې فکر وکړو چې دا آی جی ایم مثبت ده نو دا والا مورقه ده. نو په ډیرو واقعاتو کې داسې کیږي چې مریض د کورونا وي خو چونکه کورونا کې آی جی ایم جوړیږي، بیا د مورقي آی جی ایم یا کله چې سټریپ ټیسټ کوو هغه ډیر دقیق نه ده، نو بیا د مورقي هغه ټیسټ مثبت کېدای شي. نو د دې لپاره بیا موږ دا وکړو چې ډاکټرانو ته لارښوونه وکړه چې ګوره څنګه تشخیصوالی شي، څنګه د مورقي او د کورونا مریض د سی بی سی یا د ډیویډی لټیسټ نه، د ایکسری لټیسټ نه وپیژنو اراض علایمو کې څه فرق کېدای شي.
فکر نه کوئ چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ډېر په ځنډ دغه اقدام وکړل؟ ډېر مودې رئیس موږ دغه راپورونه درلودل چې خلک د مورقي په نوم باندې تداوي کېږي، او اوس هغه د تاسو یادونه وکړه چې دا د خصوصي روغتونونو لخوا یا د ډاکترانو لخوا، چون اجازه یې نه درلودله چې د کورونا د پاک کورونا اخته د ناروغانو درملنه وکړي، نو په دې ډول یې د مورقي تر نوم لاندې درملنه کوله. ولې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مخکې دا اقدام نه کاوه؟
نوري صاحب، هغه وخت کې چې کوم تسامی مونی ول سوال په خوانی رهبری د وزارت صحت عامې هغه د دې فکر کوو چې د افغانستان دولتي سکتور دغه ظرفیت لري چې ټول مریضان به کنټرول کړي، او بل دا چې هغه ویل چې د افغانستان خلک غریب دي، نو خصوصي سکتور موږ پکې شامل کو کېدای شي اقتصادي ضربه خلکو ته ورسیږي. مګر بیا موږ ولیدل چې مریضانو تعداد دومره زیات شو، او بیا دا مشکل دومره زیات شو چې دولتي شفاخانو مریضانو ته رسیدګي نشو کولای. نو دنده د پاره بیا دا پالیسی نوې رهبری د وزارت د سیاتامي چې راغله وو بیا په پالیسی کې تغییر راوست او خصوصي سکتور ته اجازه ورکړه.
اوس خصوصي سکتورونه آیا د کورونا د مشکوکو ناروغانو د ازموینې لابراتوارونه لري او که هغه هم بیا هم د تاسو دولتي لابراتوارونو ته دوی دغه نمونې استوي؟
خصوصي سکتورونه خپل لابراتوارونه لري، خو دې کې یو شرط دا ده چې صرف هغه لابراتوارونه چې د وزارت د صحت عامل طرفه او د نړیوال صحي سازمان له طرفه وویلل سي چې بلې دغه لابراتوارونه هغه سامان آلات او ظرفیت لري چې د کورونا معاینه وکړي، صرف هماغه لابراتوارونو ته اجازه ده. مثلا په کابل کې مونږ یو لابراتوار یا یو خصوصي شفخانه چې د فرانسویانو شفخانه په نوم باندې یادیږي، هغه ته اجازه شته چې هغه د کورونا ټیسټ وکړي. نور شفخانې هغه د خپل درخواستي ورکړې ده، د مونږ ټیمونه بزي هلته به دغه اسسمنت کوي یا کتل کیږي چې آیا دا دوی هغه لازم ظرفیت لري که نه لري. که چیرته ظرفیت درلوده مشکل نه لرو. د خصوصي سکتور کې مونږ بعضې ډېر ښه لابراتوارونه لرو چې دغه ظرفیت د دولتي لابراتوارونو د ظرفیت نه مخه ده، یعنی هم د انساني نیرو له لحاظه هم د سامان آلاتو له لحاظه. نو که هغه مونږ شامل کړو دا به ډېر ښه وي چې د مونږ د معاینه کولو ظرفیت نور هم لوړ شي.
په ډیرو سیمو کې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفین حاکم دي، طالبان. په هغو سیمو کې هم ډیر کسان په کورونا وایروس باندې اخته شوي د کووید 19 ناروغي. له هغو ځایونو د مشکوک کسانو سمپلونه یا هغه نمونې هم ستاسو دغه د دولتي روغتونونو لابراتوارونو ته راځي که څنګه؟ آیا همکاري ستاسو ترمنځ او د هغوی ترمنځ شته که نه؟
و وزارت ساتاما کله چې خدمات عرضه کوي هغه هیڅ په دې کې فکر نه کوي چې دا څوک ته کم جن راغلی دا. ټول خدمات هغه څوک چې مشکل ولري، مریض ولري، هغه ته عرضه کوي. نو له ټولو ولایاتو نه سمبلونه راټولېږي. مثلا کوم ولایاتو کې چې لابراتوارونه نشته هلته ولایتي شفاخانو کې سمپل ټولونه شروع شوي ده، لامغه جن راټولېږي او بیا راستول کیږي د حوزې یا د زون په سطح باندې لابراتوار ته.
بله ډاکټر سانسور، بیا به هم د تاسو ته تاسو سره دغه بحث دوام ورکو. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم نوبت درکو چې که پوښتنه لرئ مطرح کړئ له دوالو ډاکټر صاحبانو، ډاکټر اکرم ملکزی او دغه راز اکمل سمسور څخه. بحث دوام ورکو خو له یوې لنډې دمې وروسته.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
بلې ډاکټر صاحب اکرم ملکزی، وبخښئ چې تاسو هم ډیر په لاین کې پاتې شولئ او ډېرې خبرې سمسور صاحب وکړلې، خو اوریدونکي به ډېرې پوښتنې ممکن مطرح کړي چې تاسو به ورته ځواب ووایئ. خو بیا هم مخکې له دې چې اوریدونکو ته وار ورکړو، له ډاکټر صاحب سمسور څخه یوه پوښتنه کوم. هغه دا چې ښایي د ډېرو اوریدونکو هغه پوښتنې هم ځواب شي چې اوس د کورونا د ناروغانو د درملنې لپاره کوم درمل په افغانستان کې تاسو استعمالوي؟ شته داسې راپورونه لرو چې د درملو په برخه کې ډېرې ستونزې موجودې دي، که په لنډه ووایي اوریدونکو ته معلومات ورکړي په دې برخه کې.
نوري صاحب، درمل خو داسې دي چې تداوي کوم خاص تداوي نه لري. درمل چې استفاده کیږي هماغه سپورټیو کیر یا کومکي تداوي ده چې مثلا مونږ د درد لپاره پرستامول استفاده کوو، او نور که کوم مثلا تکلیف یا مریض ولري، قلبي تکلیف ولري یا شکر ولري یا د فشار مرض ولري، نو دغه لپاره هماغه خپل دوايان ورکول کیږي او مریض د مراقبت لاندې نیول کیږي. یو خبره باید چې زه اوریدونکو ته موایم، چې دایره دومره زیاته شوله د کورونا چې د مونږ بازو وطنوالو دواګانې واغستلې، مثلا پر استعمال دومره زیاته غشتي په کورو کې ذخیره کړل چې په بازار کې کم شول. نو لغونه خاص ماده ده چې دومره یا یار ملر خدای پاک به خیر را پیش کی په وزارت دی سیاتامه په خپل سیستم باندې باور ولرای پر استعمال ډیر زیات غستل او ناحق یا بدون دې کدام اراض او علایم استفاده کول صحت ته ندی نو دې تک دې کې باید چې موږ احتیاط وکړو.
دا د واغان شتاسو د پرستامول یادونه وکړل اوس ک ډیر الټیا ډیر زیاته وی آیا تاسو کومه هڅه کړی چې دغه درمل چې نور ته ډیر الټیا ده له بهر وارد کړی؟
ووت د دې لپاره دغه روان دي چونکه د قرنټین یا د لاکډاون له وجه د زمینی لارې بند دي د دوا واردات افغانستان ته کم شوي دي. وزیر صاحب صحت عامه او دولت د افغانستان کوشش کوي چې د هوا لارې یو دوه تیارې چارټر کی تر څو هغه د ضرورت اصلي دوا چې دا هغه افغانستان ته راوړي مارکیټ ته سپلای وکړي تر څو مارکیټ کې چې دغه یا بازار کې دغه کمبود ده د دې کمبود مخنیوي وشي.
د تنفسي آلو په برخه کې هم ستونزې موجوده وي. آیا تر اوسه پورې کوم دغه اړتیاوي پوره کړي چې په ډیرو روغتونونو کې ویل کېده چې کم دي دغه کمې دي دغه آلې؟
موږ لخپل هم سایګانو نه نړیوالو تمویل کوونکو نه لغونه مننه کوو چې هغو د تنفسي آلو کې موږ سره کومک وکړ. اوس دا تر یو حده پورې رفع شوې ده مګر څه نورې تنفسي آلې اغستل شوي دي د مصنوعي سا آلې اغستل شوي دي هغه په لارې کې دي نو هغه به انشاءالله آینده هفتو کې افغانستان ته راورسیږي. نو هغه شفخانې یا بعضې مرکزونه چې هلته هغه له کمبود سره مخامخ دي هغو ته به دا بیا دا آلات ورکړل شي تر څو دا کمبود رفع شي.
ډیره مننه کور ودان. بلې قدرمنو اوریدونکو اوس تاسو ته نوبت درکو له جرمني ډاکټر صاحب اکرم ملک زیر سره وصل دی او دغه ورځ له کابل هم د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور لنډه پوښتنه مطرح کړی او چې نورو اوریدونکو ته هم ور ورسیږي. بلې مهرباني وکړئ ځان را وپیژنئ او څوک اول کوم زموږ ټلیفون کړی. بلې ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده د کورونا وایروس باندې خبرې کوو. مهرباني.
اجازه کوم د برخې سلام در کوم محترم.
بله مهرباني څه پوښتنه لری؟
پوښتنه مو ده محترم صاحب من دغه مرض شو د جان ګردم ولې و پرده اما دغه خو یو څه صاحب من دغه څه چې تبلیغات چې دي د خلکو ته پیدا کړي او سم تاوان کړي تبلیغات خدای دې صاحب تاوان نه دادي چې پر خلکو باندې منفي اثر کوي.
ولې به منفي
دغه مریضي کوټه کوټه ده چې دا وژنه و صاحب لا جوړچا او تدلیف
بل ډېر
کار وکړي په ملت دغه وکړي دا ملت یو مسلمان ملت یې ورته توبه وکړي خیراتونه وکړي عجزي
ډېر مننه. بلې خیراتونه بله خیراتونه به کیږي دغه
خیراتونه به وکړي. دا ډاکټرانو خبرې دي په فن کې ونی شي دا ډاکټرانو مفت خلک نه دي دا خو علمي خبرې کوي دا خو د ځانه نه کوي دا ځان په فن کې ونی شي او دغه خیراتونه به وکړي.
ډیر مننه.
خدای ته وکړي توبه به وکړي
دواړه به کوي. مننه کور ودان او ریدونکو. بله اتمن به ملک صاحب د څرګندونې مو اوریدلې بیا ورسته به تاسو په تفسیر وکړي. بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې.
السلام علیکم حمید الله درنې ما د خوښ ولایت نه.
بله مهرباني څه پوښتنه لری؟
پوښتنه هدا غواړم چې د مرض چې د کورونا مرض دا آیا دا به یو انسان ونیسي آیا د بره بیا په انسان باندې راګرځي کنه راګرځي ځکه دا خو یو وایروس دی لکه پولیو په شان یو وایروس دی.
ډېر مننه.
کنه راګرځي د مخنیوي لپاره کوم واکسین شته که نه شته؟
مننه کور ودان د پښتنه ډیر په تکرار سره به هم شوی خو بیا به هم د جواب ورکی ډاکټر صاحب ملک زای کور ودان. بل مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ. ازادي لرو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده. مهرباني.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام. څه پښتنه لری؟
پښتنه ده مستنه ده چې ما دغه ډاکټر صاحب د معلومات په توګه دغه څه دي وله راته دي دواې ولې باندې لپاره دا دوا خو ما په خپل سر بولې ده چې انسانانو سره جوړ شول درې ورځې یو مریض ډیران پروت و دغه دوا ورته راوړل ټول دغه مریض جوړ شو دغه تجرب دوا ولې باندې لپاره دغه دوا چې په مستو کندهار ته راکول شي دا تجرب دوا.
بل ډیر مننه اتمن سمسور صاحب په دې باندې رڼا واچوي چې د الکوزی صاحب چې په دې برخه کې راوتلی او خلکو ته دغه دواګانې ورکړې وي
په دې باندې برنامه واچوي. بلې بل اوریدونکو د مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ او لکم زم ټلیفون کړی او پوښتنه مو مطرح کړئ لاندې.
بلې سلام علیکم.
وعلیکم سلام. څوک او لکم زم ټلیفون کړی او څه پوښتنه لرئ؟
د خوست ولایت د زادې میدان دی ولسوالۍ نه ولې ولاتو شته تماس کیم.
بلې مهرباني وکړئ څه پوښتنه لرئ؟
نو پښتنه خو څه خاص نشته دی، خو چې ړنده ته ګډېږم کوڼه ته ډول ما وایې موږ افغانانو مغایي سوب دی، ځکه اندوره دعوت وي، اندوره نصیحت وي، اندوره تبلیغ وي چې کومو ته کېږي او ته وشولو خدا کیسه بالکل څوک عملي کوي نه. هلته ښه کسي چې دا کرونا نیولې دی دای د سینې چې دا څنګه کیسه دی بالکل کرکې نفرت یا د 200 تاله یا ماسک چواله بالکل دغني خلکو شرمېږي نه عملي کوي کې زه چې څومره دا پیګمې دا خالي قسمې کنه بالکل په خوانی بو وزارت نه زه یادې ایتي په وغري نیو کانال را مې بالکل دا خپل خدمات کړي دي، خپل تبلیغ کړي دي، خصوصي مالکوینه.
بله مننه کور ودان. بله قدرمن اوریدونکو د څو د خپل پر تلیفون نه مکوي د غفستا سپوختنه چې مطرح شوی زمو تخنیکي هم کاروي چې اوریدونکو ډیر پلان کې پات شوی دی، مې ربني وکړي ځن رو پیژنې او لاند خپل پختنه مطرح کړي.
بله نورې سلام السلام علیکم. سر زده ټولو کارکونکو او دونکو ته ستاسو دواړو میلمنو ډاکټر صاحبانو قهرمانانو ته چې اوس هم د کورونا د ویروس په مقابل کې مبارزه کوي دواړو ته سلام علیکم.
خاري صاحب مننه کور ودان. لنډه پوښتنه کوي کوي مهرباني.
لنډه پوښتنه خو د سلام دی کې د پاره اجازه راکړه. اول خو به تکرار کوم د هم د دیني عالم پیس خپل مسئولیت بار بار او پریشان په اخر زمان کې نور دسې مریضونه هم نازلي دي چې د خدای رسول ویلي دي، قرآن ویلي چې علاج بیا نه کېږي. نو لنډ پوښتنه مې دا ډاکټر صاحبان سهار یو څه جواب راکړي که ملک بین صاحب جواب راکړي ډېر به خوښ شم. اوله پوښتنه خو مې دا ده، دغه مور او ماشوم څنګه باید قرنټین شي؟ یعنی هغه مور چې ماشوم چې دی ورکوي هغه خو دایمي خپل د خپل مور سره دی، نو هغه مور کورونا اخته وي دغه مور او ماشوم څنګه باید قرنټین شي؟ یو خبره. او دومره پوښتنه مې دا ده، دلته اوازې اوس په دې افغانستان کې خصوصا موږ په ولایت کې خورې شوي دي، بعضې ډاکترانو هم دا خبره کوي چې تاسو که کورونا ونیسي که مریضان شي مه ورځئ شپخانو ته، په خاطر د دې چې هلته تاسو ورسئ که تاسو په کورونا اخته یاست که نه یاست د مرګ اشاري در کوي. دا یو غټ تبلیغات دی چې اوس په دې ولایتو کې خور دی، د دغه تبلیغ مخه باید څنګه ونیول شي؟
بلې کور ودان. قاري صاحب مننه. کور ودان پوښتنې مو واورېدل شوې، حتمن به ملک صاحب هم یاداشت کړي وي او دغه راز ډاکټر صاحب سمسور هم. کور ودان نور ټلیفون نه مکوي، ستاسو پوښتنې ډېرې مطرح شوې دي چې باید ځواب هم واخلي. بلې ملک صاحب، دغه پوښتنه چې د خوست څخه مطرح شوې وه چې آیا یو څوک چې په کورونا اخته شي بیا هم امکان شته چې پرې اخته شي؟
نورین صاحب ما تاسو موقع پیدا شو، زه به د خپل وار باندې سمسور صاحب ته سلام وایم. سمسور صاحب خوښیم چې تاسو سره په خبرونه کې مخامخ یم. ښه، اوس راځو شو د پوښتنې ته. حمید الله خان ته خو ډېره ښه پوښتنه وکړه. لومړی خو دا وایم چې واکسین لا نشته، اوس یې ډېره غټه سیالي روانه ده. لږ تر لږه 60 کمپنۍ دي په ټولې نړۍ کې، هغوی هر یو چې که دا واکسین یې پیدا کړ نو میلیارډر نه چې ملټي میلیارډران به شي. له بده مرغه واکسین داسې ویل کېږي چې یو کال نور وخت به هم ونیسي. بله پوښتنه ډېره مهمه پوښتنه وه، هغه دا وه چې هغه څوک چې په کورونا اخته شوی آیا ټول عمر به ترېنه بچ یو که نه یي؟ ځواب دا دی چې فعلاً دا ناروغي ډېره نوې ده. فکر وکړئ تېر کال د دسمبر رئیس اوس د جون میاشت ده، یعنې اووه میاشتې د ناروغۍ نه کېږي. نو په دې اساس باندې دا معلومات لږ دی چې بیا به ونیسي که ونه نیسي. فعلاً داسې ویل کېږي چې دا یو وخت لپاره، موقت وخت لپاره دی به وي. خبره دا ده چې دا خو یو ویروس دی، ویروس تاسو فکر وکړئ یو غل دی، سبا یو کور ته لاړ خپل شکل بدلوي، بل سبا د بل کور ته په بله جامه کې ځي. نو دغه ویروس بیا کېدای شي چې خپل شکل حتی بدل کړي بل کال. نو دغه ویروس مقابل کې چې فعلاً دی معافیت لري، کېدای شي بل کال ته به دغه معافیت ونه لري. نو په دې اساس باندې سړی نه شي ویلی چې آیا ټول عمر به ترېنه بچ وي او که نه وي. دا موضوع نه وي. دا
قاري صاحب پښتون یوه پوښتنه مطرح کړې چې تاسو سره مور او ماشوم. بله
او قاري صاحب ډېره مهمه پوښتنه دی وکړه، که چېرته تاسو وي چې مور اخته وي او ماشوم ته شوده ورکوي. دا ډېره مهمه پوښتنه ده چې ماشوم ته که شوده ورکوي، فضل خدای تر اوسه پورې لیدل شوي دي چې دغه ویروس سره دی چې مور کې ویروس موجود دی شدو ته نزی، یعنی د شدو د لارې ماشوم ته دغه ویروس نه تیریږي، خو د خولې د لارې ته لارې تیریدای شي. یعنی دا چې که چېرته داسې بل هیڅ چاره نه وي چې دا ماشوم ته که کوم بل مور شده ورکړي، یا دا چې پوډري شده اوسي کوم بل لاره نه وي، همدغه یوازې مور یې ده. نو نه یوازنۍ چاره دا ده چې دغه مور چې ده خپله خوله یوې خواته ونیسي، ماشوم بلې خواته، یعنی هغه ځې خواته چې ماشوم ته تی ورکوي خوله بلې خواته ونیسي. واضح ده چې د مور او ماشوم د سترګو تماس ډېر ډېر مهم ده، روحیاتو دپاره، راتلونکي کلو دپاره، د ماشوم ژبې دپاره، چې مور او ماشوم سترګه په سترګه شي سره. خبره دا چې سترګه په سترګه شي او مور ورته یو اجان حق قربان خبره ورته وکړي، بیا د خولې نه لارې تیریږي د ماشوم خولې ته، هغه ته بیا تیریدای شي.
بله ملک زیسپ مننه.
همدې لپاره خبر دی چې بیخي مخ بلې خواته ونیسي، که ماسک اچوی شي، د یو شی اچوی شي چې ماشوم ته د لاړو به څرکې هم تیر نه شي، بیا نو د دې سلنه کمه ده چې ماشوم ته دا ویروس تیر شي.
بله مننه کور ودان. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان اکمل ډاکټر اکمل سمسور صاحب، تاسو ته ځینې پوښتنې راجلې شولې. اول خو راته ووایه چې دغه اوریدونکو چې ټلیفون کړی و، تاسو د افغانستان د دینی عالمانو سره، د حج او اوقافو وزارت سره هم په ډیر نږدې همکاري سره د عامه پوهاوي پروګرام پیل کړی و. تر اوسه پورې خلک په دې باور دي چې باید خیراتونه وکړي خلک، او دعاګانې وکړي چې له دغه اوبا څخه خلاص شي. دغه تبلیغات تر اوسه پورې هم تقریبا داسې معاصر دي، خلک هغه تاسو سپارښتنو ته ډیر پام نه کوي، ولې؟
خود نور صاحب دا یو مشکل څنګه چې ملک زی صاحب ویلې، ټولې دنیا کې دا چونکه وبا راغلې ده، خلک خپل سلوکونه هغه کارونه چې کلونه کړي دي هغه ډېر زر نه بدلوي. مثلا یو چاته که ووایه چې لاس مه ورکوه، دوه متره فاصله ونیسه، ماسک نه استفاده وکړه، نو هغه په کلونو ماسک نه دی استفاده کړی، په کلونه یو بل سره نږدې پاتې شوي، په کلونه یو بل ته لاس ورکړی، غاړې ورکړي دي، نو هغه د هغو دپاره دغه خپل سلوک بدلول دی یو اوږدې مودې لپاره ډېر مشکل دی. مګر بیا هم کوششونه پمدې روان دي چې مقرراً دغه پیامونه ټولو ته وویلل سي چې د خدای دپاره وګورئ، د دې مرض نه د نجات دپاره، د جلګرۍ دپاره صرف یوه لاره ده، او هغه لاره دا ده چې موږ خپل سلوکونه بدل کړو. هغه دا ده چې ماسک واغوندو، دوه متره فاصله وساتو، لاسونه یو بل ته ور نه کړو، او کله چې مریض شو نو کور ته ونه وځو، او اسم که ضرورت ونه لرو، که بیخي روغ هم یو ضرورت ونه لرو، د ګڼې ګوڼې ځای ته نه ورځو، یو څو وخت د صبر وکړي. څنګه چې ملک زی صاحب وویلې، کېدای شي انشاءالله چې واکسین راشي او حالات ښه شي، بیا به بیا انسانان بیرته هماغه خپل عادي حالت ته راوګرځي.
دا تاسو اوریدلی لکه قاری صاحب پښتون چې یادونه وکړه چې ځینې کسان ته ویل کېږي چې که په کورونا باندې اخته هم وي، روغتونونو ته مزه یالته تاسو د مرګ پیشکاری درکوي. تاسو څومره دا اوریدلی او دغه اندېښنو د رفع کولو لپاره مو څه کړي دي؟
د دې اندېښنو دپاره وزارت د ساتنه هر ورځ صحیح پیامونه او د رومرز یا د غلطو خبرو د رفع کولو دپاره وزارت د ساتنه د رسنیو سره په حکومت روزمره معلومات خلکو ته ورکوي، او دا ورته وایي چې هغه رښتیا اصلي حقیقي پیامونه کوم دي چې په هغو سره په عمل کولو سره موږ او تاسو خپل ځان او خپل وطنوال، خپله کورنۍ له دې وبا نه خلاصولی شو.
سمسور صاحب یوه پوښتنه مطرح کړې وه چې هغه یوناني دارو درمل چې الکوزی ډیرو خلکو ته ورکړی و د کورونا ناروغانو ته، او دا یې هم کړی و چې ډیر روغ شوي دي، ولې اجازه نه ورکول کیږي چې دغه درمل ورکول شي؟
الکوزی صاحب چې کوم مواد جوړ کړی و هغه لابراتوار کې د افغانستان معاینه شو، او په هغه کې نه یا لس نوه داسې مواد و چې هغه احتیاط جوړېده، یعنی خلک مواد مخدر پکې استفاده کړی و. که مسلسل څو ورته په کراتو استفاده شي، نو بیا دا خلک په دې باندې احتیاط یعنی عادت اخلي، بیا مجبور دي چې دا استفاده کی. اوس موږ په دې کابل کې داسې واقعیات ګورو چې یو څوک دا هغه یو ځل استفاده کړي، دوه ورځې حالت ښه و، په درېیمه ورځې بیا یو سړی ورلېږلی، دا ورشه د حکیم صاحب دوا راوړه،
بیا هغه استفاده کړي بیا یو ورځ بعد چې بیا حالت خراب شوی بیا ویلي چې ورسره د حکیم صاحب دوا راوړه. نو کوي چیرته دا دغه مواد په کراتو استفاده شي دا د احتیاط باعث ګرځي او دا به داسې شي چې موږ اوس هم ډېر زیات معتادین په دې وطن کې لرو او بیا به داسې وشي چې دغه د معتادینو تعداد به په وطن کې نور هم زیات شي. وزارت د صحت عامه په کابینه کې تصمیم ونیول سو وزیر صاحب وزارت داخله ته او عدلي ارګانونو ته مکتوب ولیږ چې د دې مواد له علمي لحاظه هیڅ تاثیر نه لري نو لطفا تاسو خپل هغه قانوني اجراءات وکړئ. دې کې یو خبره بلب ده چې دا کم کلینیک کې الکوزای سے کار کوي هغه کلینیک خپل غیر قانوني وو. یعنی کدی ته مونږ هیڅ نظر ونه کو چې مواد مفید دي که نه دي مفید په خپل دیو کلینیک غیر قانوني الته مریضان قتل چې هیڅ جواز نه لري دا په خپل په قانون کې غلط کار ده.
بله سمسور صاحب مننه کده با سره راغون کړو. ډاکټر صاحب اکرم ملکزی تاسو چې په جرمنی کې اوسئ خای په افغانستان کې تر اوسه پورې دغه د کورونا وایروس خپرېدل او شته نه وی رسیدلی په نورو هیوادونو یا په جرمنی یا په نورو کې دغه ډیر هیوادونو له دغه مرحله تیر شوی دی. تاسو دغه تجربه چې په جرمنی کړې ده آیا د افغانستان لپاره هم د یو څه ترې پاندې یا درس اخیستل کېدای شي څه باید وشي؟
سمسور صاحب کوم شی چې دلته ډېر دی نسبت افغانستان ته خو سل په سلو کې بیا هم نه دی هغه دا دی چې دې خلکو د حکومت لارښوونې جدي ټینګې ونیولې. هغه دا دی چې په رښتیا اوس دلته چې دی جرمني حکومت فیصله کړې چې هر څوک به ماسک اچوي. دلته اوس چې دی هیڅوک نشته چې بې ماسکه وګرځي. دا بل دا دی چې په رښتیا هر چې ته زه خپله د ډاکټر په توګه مخکې زه مغازې ته تللی وم یو شمې دی یو ما خواته یو ښځه هغې نه ما یو شمې اخیستل غږ را باندې کړ و سړی زه لکه پېژندلی یم چې ډاکټر یم چې ډاکټر صاحب تا ته هم دوه متره فاصله په کار ده. یعنی دا چې دلته خلک مراعات کوي. نو زه دا افغانستان ته هم دا وایم الته کوس کم الته بی وزلی دا خلق مجبور دي کارو کی زه دا وایم هغه تبنګوالا چې خپل شور نه خو یو شی خرڅی هغه مجبور دی. ما یو تورته مخ کې چانه واوري یو الکو وای چې زه کورونا نه مرشم کنه شو خو دولګي نه مرګ کیم څنګه کوم اولاد لره م څنګه کوم دا خبره صحیح ده خو هغه څوک خپل شور نه خو خرڅی نو کدا سی یو چې خپل پټ کې هغه دخلی ته ونی سي چې دا دخلی نه یو شی هغه شور نه خو ته باندې ونل ویږي کې وای شي چې دا کورونا خطر لکه کم شي.
بله ملک صاحب وقایه مهمه ده په هر صورت ډیر وخت نه لرو. بله د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان ډاکټر صاحب اکمل سمسور تاسو دغه وضعیت په پام تر اوسه پورې خو داسې ویل کیږي چې د کورونا خپرېدل او شته هم نه رسیدلی ډیر داسې خبرداری ورکول کیږي چې ممکن وضعیت له دې هم خراب شي څه تدابیر ورته لري؟
او تدابیر ان شاء الله د نوې ستراتیژي سره نوې رهبریت سره تدابیر نیول سوي دي. خو دې کې د ما خاص د وطنوالو نه دا چې ملک دي سره څنګه ویلې لطفا کوشش وکړي چې دغه د ویروس پرېدل کم شي فاصله ونیسي که ضرورت نه وي له کورونا مراوځي اما هر صدر لري د سمال لري اغه نه ماسک جوړ کړي او هغه په دماغ په هیڅ باندې استفاده کړي. نو ان شاء الله وزارت صحت عامه خپل ټول کوشش کوي هغه مریضان یو فیصدی 15% یا 30% مریضان چې وخیم کیږي یا حالت ډیر خرابيږي چې غوته خدمات ارزه شي او نور مونږ یو پیغام بلم چې ډیر تاکید وکړو هغه دا چې ډیر یاره نه د پکار. یعنی د یارې دی وجه دا افغانستان کې وزدس حالت راغلی دا چې خلکو په کورو کې د اکسیجن بالونونه ذخیره کړل چې شفخانو ته اوس اکسیجن نشته ولی خلکو په کورو کې ذخیره کړ. نو دغه یو شاید چې ډیر یاره نه د پکار سپیشي سیستم کرا کرا ځانو آماده کوي که یو څوک ډیر شدید مریض شي نو شفخانو کې خدمات شته چې د دوه تر رسیدګي وسی کړی.
بله ډیره مننه کور ودان ډاکټر سمسور. بله له جرمني له ډاکټر اکرم ملک زی او د غرض د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له ویان اکمل سمسور تاسو دواړو مننه کوم چې په دې خبرونه کې مراسره ګډون وکړ او پر مهم موضوع د کورونا پر وبا باندې مو خبري وکړلې. کورونا د وبا د مخنیوي لپاره باید څه وشي تر اوسه پورې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت څومره امکانات لري چې دغه نارو ناروغانو درملنه وکړي او دغه راز دغه ناروغي د خپرېدو د مخنیوي لپاره څه تدابیر نیولي او څه په پام کې لري؟ تاسو مننه. ډېر پیغامونه مو هم را لېږلي وو. البته د افغان بیسیم له لارې مو هم ځینې پوښتنې مطرح کړې وې چې په یو ډول باندې هغه پوښتنې ما هم مطرح کړلې. کور مو ودان. ازادي راډیو اوري هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خپرونې کوو. زه نور یاسنوري له تاسو اجازه غواړم په دې هیله چې د کورونا له وبا څخه په امن کې اوسئ او له کاملې روغتیا څخه برخمن اوسئ.
یو ماسک د دعا په جانې ماز د خپلې مور کینا په جانې ماز د خپلې مور کینا سما کرا سما ټکور کینا همد دوړو بزلن تنگ وی درل بزل ناولما شور کینا دچیما چین خکولی ریز من اسکلل